السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګر می مخکې لاس بجې شوې زه سفیو لاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص په وړاندې په 15 دقیقه ازادي رادیوي مجله خبره شي خو تر هغه مخکې راپورونه او خبرونه هم خبرول شو مهمه مسله دا ده چې په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړي او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویلي دي د ترکیې د غونډې لپاره طرحې د دوی لخوا ارزول شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی په کابل کې زنو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړي او ماستری وانډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. په ایران کې په کرونا ویروس د مثبتو د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. پوره خبرونه په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبش پړي او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نشي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خبره کړې ده. په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، آسترالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازیو جوړه دغه ډله له افغان ښځو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دغه ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي نو ټول خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلام مشورو زمینه برابره کړي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم له ملګرو ملتو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو لا زیات ګډون غوښتي چې له دې مخکې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم او د موسکو په غونډو کې ښځو ته په لږه ونډه نیوکې شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلي نصاب د عملی تجربو د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم کړي. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبه د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونه د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شوه وایي د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او له دې کابل اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي. د بیان لمخې دبليو ایچ او هم دار از کرونا ویروس د نوې بڼو له کابله چې موارد په افغانستان کې موندل شوی دي هم اندېښنه خودلې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرونو لمخې د پرونی ورځې تر پای په افغانستان کې د نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخت شوی او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کابله مړ شوی دي. په ایران کې هم چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوښتی ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دغه شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنی 2000 ته رسیدلې. د ایران د روغتیا وزارت ویاندې سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تیرې ورځې راهیسې 143 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3800 څلور اتیاو ته رسیدلی ده. د ایران د حکومت ځینی منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیر تر هغه چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. د ایران په مسله کې تمکیږو، هغه هم د بارونکو کښتیو په اړه د ایران د مزاحمت خبر. ایران د جنوبی کوریا یو تیلوړن کې کښتۍ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د میلیاردونو ډالرو لانجې په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله توقف کړې وه آزاده کړې ده. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه خبره کړې ده. تیلوړن کې بیړۍ هانکوک شیمی او د هغې کپټان آزاد شوې دي. د کښتۍ دولس عملی له دې مخکې آزاد شوې وې. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې هانکوک شیمی تیلوړن کې بیړۍ د ایران د بندر عباس له بندره وتلې ده. هانکوک شیمی د جنوري په څلورمه د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا درول شوې وه. ایران له دې مخکې هم د آزاد سمندرونو او همدارنګ د بیړۍ چلونې تجارت ته د لانجو او خندونو پر رامنځته کولو تورن شوی. د امریکا متحده ایالاتونو له دې مخکې د ایران د دغو کارونو په سبب په ایران باندې سخت بندیزونه هم لګولی دي. او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل. دغه مناسبت چهار کال د اپریل په اتمه نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازي جرمني له مرګوني کیمپ اشویتس څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې ښکته شول او د درناوي لپاره دو دقیقو په خاطر چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له شویتس کمپ څخه ژغورل شوي خلک د او د هغوی کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کمپ مخته راټولیږي او په شویتس کې د 1,000,001 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا د دوم پر لپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پروګرام پیلو د سر راپور مو د ملي مصالحې د عالی شورا د وروستیو سرګندونو په ارتباط دی. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مساوېدې د چمتو کولو لپاره ځانګړي کمیټې خپل کار پای ته رسولی. په پام کې ده دا مساوېده وروستي غور لپاره ډیر ژر د ملي مصالحې عالی شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویلي د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درشتر هېدوی ته رسېدلې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
په شمول د هغه طرح چې د رئیس جمهور له خوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو، صرف یو بل مرحله پاتې ده چې لیغان دقت ته ضرورت داری شنبه ورځ ته پاتې شو. کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرح به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب نه وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلی خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت، د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقه لپاره د نړیوالو او سیمایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ خپل لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلی سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټول 16 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادۍ راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولا کورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښتنی ولې ده. ولسمشر جیو بایدن په متحده ایالاتونو کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نوی اقداماتو تر هوړاندې کړي ده. په امریکا کې د جنوبی کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیخه کې 15 کسان او لاغي مخکې، په کلورادو او جورجیا کې 13 کسان وژل شوي. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر لوجه تاوتریخوالی ساری ناروغي ته ورته کړکیج بلل دي. په دې اړه احمد تکال یو ریپورت جوړ کړی چې تر غوړسو بیا د ازادي رادیوي مجله هم خبره شي.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې په خوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد، بلکې د هغه کړکیچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان، چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کلرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په خوانځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکراریږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یو لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولس مشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې لمخې د عدلی وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مشهور شاعر ممتاز ورکزی د شعر پاړه راته غیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
چې دا هنر تاسوونو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي پر ریاضت باندې باید سره مطالعه وکړي. خپل کلاسیک ټول ولولي چې تبې خو اول موضوع نشي.
یوشتمه پیړۍ یو د ژبو پایښت کتاب له لیکوال استاد ایمل خمر سره مرکه لرو.
ژبې کته هم یو مشخصه جغرافیا یا مشخص ولس مونږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده.
د غزنی د انزورګر ځوان لا کارونو مهم خبره وو
چې د سولې او جنگ تصویر د غواړم دی او هنري اثر په توګه باندې دی یو تابلو په شکل باندې او تصویر په شکل باندې وکاغمه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره وای و به یوري. ننګرهار میشتې سندرغاړي وایي له هنر سره د خلکو کمی علاقې د دوی کاروبار اغیزمن کړی چې ځینو د خپل هنر پر ځای نورو کارونو او ځینې نورې له ننګرهاره کډوالۍ ته اړ شوي. دوی له هنر سره د خلکو د علاقې د کموالي لاملونه د خلکو ناچاري، د کار روزګار نشتوالی، نامنی او له رواني پلوه د خلکو نارامي یادوي. دا سندرغاړي وایي اوس یې کاروبار تر دې بریده رسېدلی چې د کورنۍ اړتیاوې خلاصه چې حتی د کور کرایه هم نشي پرې پوره کولی. نور حال په راپور کې.
د وطن په نوم لسوز او ګداز ډک دغه یا قربان د شیرناغا خالقیار ده. شیرناغا خالقیار شاوخوا 50 کال عمر لري او یوازې شپږ دیرش کاله یې د یو محلي هنرمند په توګه په محفلونو کې سندرې ویلې دي. له هنرمندۍ زړه ماته شیرناغا وایي کله کله یې زړه لکه د نورو ملګرو په څیر د کومبل کار او کسب هوس پر سر اخلي، خو په خبره یې توانې نه لري. شیرناغا زیاتوي د ډیموکراسۍ د دې وروستیو دوه لسیزو لمړی غیې د دوی لپاره بختوره و چې په اونۍ کې به دوا یا درې د خوښۍ داسې محفلونه کېدل چې د به پکې سندرې ویلې او خلکو به پیسې ورکولې. خو په وینا یې چې اوس په ټوله میاشت کې هم دوا داسې محفلونه نه لري چې چاره یې پرې وشي.
نو دې سره چې بل کاروبار مونږ ونه کو داس مونږ ډېر څوک سونرمندان دي چې ډېر غریبان دي، خو هغه لاسګاډې چلے یا بل کوي مقصد دونر په حساب سره چې مونږ بل کاروبار نو کو د غونر زمونږ سنځ یال کولې نشي.
25 کلن قرار دل سوس په اصل کې د لغمان وسیدونکو دی، خو لڅو کالونو راهیسه په جلال آباد خار کې وسیږي او هم دلته د هنر خاپوړي کړی دی. دل سوس وایي په خوابه په ننګرهار ورا خو نور ولایتونو او لری پرتو سیمو ته د خوخي محفلونو ته ورتل. خو اوس چې د خلکو کاروبارونه پیکاو د نام نیوی رخپره ده، نو لکبلې د جلال آباد د چلورو دروازو دننه د دغه خار د خوخي او محفلونو ته سترګې پلار دي. دلسوز د خپلې و جوړمار سندرغاړي ملګری کیسه کوي چې ګوندې د خپلې مجبوري او بیوس ورځې لامل یې لسندرو لار بیله او اوس په خار کې رکشا چلوي.
زمونږ یو دوست د شمس نومیږي، خص سندرغاړه پچیرې ده بیچاره کور په پچیر کې واغوم نه امکانات دنه درلودل چې دلته په خار کې ځان ته یو کور نیولې وې. دوه نور سره نه پیدا کېدل په دې هنر کې، نو په اوس وخت کې ولې په خوا وخت کې هر سوال امنیت هم هر سوال برابر، نو بیچاره هغه مغه ده ځان ته یو دانه رکشا خسته ده لګیا ده کار کوي او موږ هم دغه څلور دروازو کې بس بند یو. هنرمندان ډیر دی ودونه لګ دی او کاروبار نشته د پامدغه وجه باندې بس روره غوله هر سړی د خپل د کار نه پاتې دی.
ننګرهار میشتي سندرغاړي په داسې حال کې د خپل مسلک او کاروبار ناراضه او اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار کې نامنیو خلک په روحي لحاظ نارامه کړي او هڅه کوي چې د خپلو خوښیو اظهار په داسې شکل وکړي چې د نورو د نارامیو سبب نشي. د جلال آباد د ښاریانو په باور وروستیو نارامیو د دغه ښار لږ تر لږه هره کوڅه د یوه نه یوه درد او غم په ویر غمچنه کړي چې له کبله یې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې په لوړ غږ د سرودونو غږولو ته څوک زړه نه ښه کوي، کومو چې د سندرغاړو زړونه او کاروبار اغیزمن او اندېښمن کړي دي. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمینګل وایي سندرغاړي چې ژوند دی ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی، باید په کور دننه او بهر سوداګر، شتمن خلک او هنرمندان او همداراز د دوی ټولنې د تنګسې په وخت کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
نور دغه سره مرسته په کار دی، دې سره دغه په کار دی، موږ خپل تجارانو باندې غا کوو. نور دغه خلک باید خپل هنرمندانو نازی پخته کله چې خارج کې زموږ افغانان پراته دي د دوی نه اله کوو. ټول ټولنه لري، اتحادیې لري، لکه ناروی کې زه پیژنم خلک، هغوی ټولنه لري، په جرمنی کې همدغه سې ټولنه لري، امریکا کې ټولنه لري. دوی د خپل هنرمندانو نزد دولت د خوانې او دغه وکي او مرسته ورسره وکړه.
د یادونې وړ ده چې د نامنیو بیکاری او د خلکو د اقتصادي کچې د ټیټوالي ترڅنګ سیاري سندري او میوزیکونه چې په سی ډي او ډي جی سیستم کې عیاري شوي او په نسبی ارزانه ډول په کرایه ورکول کیږي هم د سندرغاړو د کاروبار د خرابوالي یو عمده لامل شوی دی.
ممتازیم کا ناکامیم کا کامیاب بلا پسے پخپل زان شوی خپلا تجربہ یا ملالیا داش پا زما پشاندہ کزش پا یا ملالیا داش پا زما پشاندہ کزش پا یا ملالیا دشپی یا وبجدا او نشا یا ملالیا داش پا زما پشاندہ
دا سی څوک نشتا چې خپل مخته به بدرنګ وایي، دا سی څوک نشتا چې خپل مخته به بدرنګ وایي، خدا سی ډیر دی چې الزام په آینه لګوي. ممتاز اورکزای د اورکزوی جنسی په تور وړی کې زیږیدلی، شاعری لا تنکی ځواني را پیل کړي او وسې درې شعری ټولګي د زمکه اسمان زخمک او زه په چاک پروتیم چاپ دی. دا خوږ ژبه شاعر اوس لا کور او کلی لري په دوبۍ کې کاروبار کوي. نو موړی په رسمي بلنه د ننګرهار نارنجګل مشاعرې ته راغلی وو او په ننګرهار او کابل کې لګڼو فرهنګیانو سره هم ولیدل. لا ممتاز اورکزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
د سپرلی لار کې ډیوې اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوې اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوې اکدم، په قبرونو ګلدسته اکدم، او زه د دشت په لورې زما،
زه د دشت په لورې زما،
زه د دشت په لورې زما، خپل تند په چینې اکدم، او خوشحالي سوکالي سولا، خوشحالي سوکالي سولا په خوبونو مې نامې ګدم، او خلک پرخې ته منګیګ دي،
خلک پرخې ته منګیګ دي،
خلک پرخې ته منګیګ دي، زه باران ته جنازې ګدم، لره لره شاه آسمانه، لره لره شاه آسمانه، زه په خپل مزکه پخې ګدم، زم د خپل سودا غېکته، زم لیندې په سرندې ګدم.
ورکسای صاحب، څوک شاعری کوي که لیکوالی کوي، د دې تر شا یو لویه تجربه هم وي. تاسو هم ډیره موده شاعری کړې، کتابونه چاپ دي، د خپل شاعری په اړه خبره وکړئ چې څنګه را پیل شوه او په دغه سفر کې شاعری رنگونه بدل کړي. مثال په پیل کې موضوعات یو ډول وو، وروسته بل ډول شوي که نه، هماغه یوه لاره تعقیب شوي؟
شاعری پیل خدا بس هماغه سکول کې د نظمونو کتابونو کې هغې شوق و. بیا زموږ یو ورور د ما نه چې کم مشر دی، هغه به کور ته کتابونه راوړل، هغه نظم هغه هر څه زما خوښېده، او بیا په هغې پسې نور کتابونه بیا په مینځ کې پکې ما خپل هم لیکل شروع. نو پیل خدا کا سیور او دام ظاہر خبر ہے چھ ٹول عمر سوک یو رنگ شاعری نشی کو شاعر ہم دے چاپیرے آلو سی دن کے دے سچ پدے نور الس رکی گی آغا پدے چاپیریال کی دے شاعر سروم کی سچ دا نور الس محسوس ہے مغ سے شاعر ہم محسوس ہے خود شاعر تجربہ داوی داغا ریاضت داوی چھ آغا داغ خپل احساسات داغ خپل تجربی شعر کی او الس تے الس مغ سر بیا د شاعر خپل لغه تاثرات هم شامل شي دا خپل خیال هم سره شامل شي دا غاغه عزتونه شامل شي چې باید خبره څنګه وکړي شي په کم چوکاټ کې وکړي هغه د خپل ولس نم خبر وي دا خپل ولس ته خوخي نم خبر نو دغه چوکاټ جوړول دغه دی خبرو سره د خپل شاید د شاعر د خپل خیال میزش او د شاعر د احساس یا څومره شدید احساس لري او دا بیا د لفظونو په شکل کې پیش کول زما په خیال دغه ما سره مشوي دی ټول سره دغه
ډیر شاعران دي چې شعر بلی کې خود شعر او د عادي خبرو توپیر په کار دی یعنی ډیر وخت مونږ د شعرونو په نوم داس تلولو چې هغه ډیر عادي مسایل وي ډیر عادي خبرې وي یا مثال په حالاتو غږېدلی وي یا د ژوند نور اړخونه راسپړلی وي وجه یې څه ده ولې ځینې چې شعر لیکي یا د شعر خواږه پکې سړی موندلی شي خو په ځینو شعرونو کې نه وي
بالکل خبر ټول هم دغه د حالاتو خبرې دي د هر چا شعر د دې حالاتو خبره ده د هر چا شعر هم د دې ژوند نه چې دا مونږ او تاسو کو هم د دې نه جوړ تاسو چې خبره وکړه چې د ځنې خلکو په همدې حالاتو به خبره کړي خو خبره ډېره عادي خبره لګي او بیا ځنې شاعران چې کوم دي همدغه حالات به انځور کړي وي خو هغه خبره عادي خبره نه لګي په هغې کې یو نوښت هم ښکاري په هغې کې یو زړه راښکون هم ښکاري په هغې کې د جذب هغه او د جلب هغه ټول کیفیات موجود وي همدغه اصلي موخه ده همدغه هنر دی چې دې خبرې ته ساده الفاظو انتخاب څنګه دی دې خبرې ته ستا رسائی څنګه ده او دې خبرې ته هغه کومې هنري تقاضی دي چې که دا خبره په هغه حالت کې وکړي شي نو عادي خبره ده که په دې حالت کې وکړي شي عادي خبر او هنر هم ده او چې دا هنر ته اثر ونو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي په ریاضت باندې باید سړی مطالعه وکړي خپل کلاسیک ټول ولولي چې ته به یې خو اول موضوع نه شي او د الفاظو ذخیره سره زیاته شي نو بیا هغه خبره عادي خبره هرگز نه پاتې کیږي په هغه کې به خامخا پکې هنر راځي
آیا د شاعری په لمن کې دغه ډیر جدي مسائل زیدلی شي کنه یعنی که موږ وګورو مثال د مراد شینواری یو بیت چې زلف په اوږو باندې اړوي راړوي ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي په دغه شعر کې یعنی لکه ډیره جدي خبره نشته ده خو بیا هم خوند کوي کیدای شي دغسې ډیر نور شعرونه هم وي چې ډیر جدي موضوعات پکې نه وي خو بیا هم پیو چا خوښیږي پیو چا ښه لګي
په حالاتو خبره خو دغه حالات تا مجبوروي چې ته په دې باندې خبره وکړي او اسې دام داسې اوس یو سړی خامخا ځان بې طرفه ساتل غواړي کنه هغه هم دغه خپل سوچ کیدای شي خو دا حالات داسې دي چې دا تا مجبوروي ځکه دا حالات ټولو نه اول خو ستا په امن باندې د دې اغیز دی د دې حالاتو ستا په اقتصاد باندې د دې حالاتو اغیز دی ستا په امروزه ژوند باندې د دې حالاتو اغیز دی نو نشي کولی سړی چې بې طرفه پاتې شي او د حالاتو خبره ونه کړي خو بیا هم که څوک داسې شعر لیکي لکه څنګه چې تاسو د محترم مراد شینواری صاحب حواله ورکړه نو دام د ژوند سره تړلی خبرې دي خاص د ژوند نه نشي بیلې دي مینې د ژوند نه نشي بیلې دي د مینې احساسات هغه ښکلي احساسات دا د چا د ژوند نه نشي بیلې دي او دا بیانولم ډیر ضروری دي د حالاتو په بیانولو کې ډیر افراطیت نه دی پکار په هغې کې هم د خلکو ته یوه هیله ورکول یو امید ورکول یو مثبت طرف ته د خلکو پام راګرځول هغه شاعری باید چې پوره په پوره سانده نه وي چې د حالاتو عکاسي ته به زه به ټول عمر سانده وایم دی کېم په خپل هنر په زور د خپل احساس په زور د خپل تخیل په زور داسې یو د امید داسې د هیلې او داسې د خوشفهمۍ او د خوشبینۍ یوه داسې لار پیدا کول پکار دی چې خامخا په هغه شعر کې د خلکو دلچسپي برقراره پاتې شي او شعر هم دا ووایي چې مالک خپل حق ادا کړي
ښه شعر ستاسو په نظر کوم شعر دی یعنی کومې جامې باید اغوستې وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي
د هر چا موم دا دلته دوه درې څلور کسان ناست وي چې د هر چا نه تپوس وکړي د هر چا خوښه بدل د شعر په اړه تعریف بدل دی چې څنګه شعر تعریف وي داسې یو دغه تعریف نشته چې مونږ راواخلو چې دا تعریف زما په اړه ښه شعر هغه دی چې موضوع لري ماهیت ولری بهترین جب ولری هنر ولری څنګه دا بهترین خبره دا څنګه وړاندې شو د دې چوکاټ څنګه دی او هغه چوکاټ څومره زور لري چې په خلکو ځانو مون دغه زما په خیال د خشیر تعریف کې دیش نور د هر څه تعریف بدل کله کله به داسې متاثر وشي چې یو ډېر تا ته به ډېر مزه درکړي ډېر خوند به ترې وای خو که بیا ته څو ورځې پس هغه شعر ګورې هغه خوند به هم نه درکړي او ته به حیران یې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې یا یوه اونۍ یا یوه میاشت وړاندې دې شعر ما ته ولې زیاده غره کړې نو شعر خو څنکه بالکل نیخ پنیغه د انساني جذباتو سره احساساتو سره تعلق لري اوس په هغه وخت کې د چا احساسات سو د خطاغې د پاره ده اوس میاشت پس لمحه لمحه مونږ بدلی اوس میاشت پس زما د خپل دغه څه دی نو مغه شعر دی بیا به په اړه به زمونږ رایه بدلی
پښتو شاعرۍ کې له چا متاثره شوې یاست یعنې په پخوانیو اوسنیو کې که ترې متاثره یاست علت یې څه ده یعنې تاسې کومې ښکلاوې پکې لیدلې
مبالغه به نه کوم چې رښتیا دی مانن د زړه خبره ده هر چا متاثره کړې هر چا زه متاثره کړی یم د کاروان صاحب نه رانیولي درویش صاحب نه رانیولي حمزه بابا او خوشحال بابا دې ټول زه په خپل خپل وخت متاثره کړی څه چې زه هغه د متاثره کېدو نه مخکې چې یوه درجه وي زه یې هومره متاثره کړی خو په دې منځ منځ کې بیا ما خپل شعر هم لیکلی دی او داسې یو نوم اخیستل ګران څه چې دا زما دپاره کم از کم ناممکنه خبره ده خو داسې دي چې که تاسو ګورئ چې د وطن سندرې او د یو غمجن وطن سندرې او هغه هغې ته بیا سندریزه بڼه ورکړی شي تاسو محترم رحمت شاه سهیل وګورئ چې هغه دغه د وطن ټولې غمیزې هغه تا څنګه سندریزې کړي دي ته وګوره چې د سهیل صاحب کلام مونږ اورو تا ته به پکې د سندرې خواږه مخکاري تا ته به پکې د وطن غمیزه مخکاري تا ته به پکې د حالاتو یو ډېر صفا سترا او رښتینې عکس مخکاري مخامخا په کار د سړی ته متاثر شي زمونږ مذهبي اصطلاحات خدای رسول پرښتہ قرآن کریم جنت دا ارس تاسو وګورئ چې دا د کاروان صاحب دې سره کم هنر کړی دی په کم هنر دا استعمال کړی نو پاه چې سړی ته متاثر شي خلک پکې خدای ګوري او ته ماشوم خبر او پوه به شي سترګې د یار سمان دې کې ارس تاسو ته ښکاري کنه
یوه خبره دا هم ده چې سمه ده چې دا مهمه ده چې یو څوک څومره واک لري څومره شتمني لري څومره ډیر کمالونه لري یا څومره لوی هنرمند دی د دې تر څنګ دا هم مهمه ده چې دوی څومره په هغه خپلې ټولنې یا په حالاتو تاثیر لري نو ستاسو په نظر پښتو شاعري څومره په ټولنې اغیز کړی یعنې څومره یې متاثره کړې ده
ډیر تاثیر پرې لري کدا تاثیر نه لرلی نو دا ټولنه دا خلک به د شاعر لوستو ته د شاعر کلام اوریدو ته به کم از کم دی راغونډېدل بنه په دې تېره مشاعره کې تاسو وکتل چې زرګونه خلک راغلي خو د دې مطلب دا دی چې شعر تاثیر لري دا خلک د تاثیر د لاندې دی او په هغه تاثیر کې دا خلک راغلي دي دلته بلې یوه خبره دا ده چې د شعر په ټولنې باندې اثر نو د دې لپاره نه صرف دا چې د شاعر تجزیه او تحلیل وشي خپله ټولنه به هم تجزیه کول او تحلیل کول غواړي چې مونږ کم رنګ ټولنه یو مونږ د ټولنو سره خو هم زمونږ توپیر شته که ستا ټولنه څنګه د شاعر کمې ټولنې ته مخاطب دی د هغې ذوق څه دی او شاعر څه کوي د هغې د ذوق په پاللو کې د شاعر کردار یقینا چې شته اوس یې ډېر کم ادا کوي خو د شاعر کردار شته آیا د ټولنې ذوق پریوتې دی د شاعر ورپسې دومره په خپله مور پریوزي چې د هغې د ذوق خبره کوي که نه شاعر دا هڅه کوي چې نه دا خو اوس ذوق دلته ډېر پریوتې دی دومره خو زه نه شم پریوتې زه دا ګران کار ته لاسه شم دا ذوق را پورته کړم نو د شعر تاثیر چې کم دی دا شاعر پورې ټولنې پورې د ټولنې حالاتو پورې د بلکې ټولو ټولنیزو نفسیاتو پورې داړه لري چې هغه څه دي دا به تحلیل کول غواړي د هغې نه پس به موږ دې نتیجې ته رسېدی شو چې شعر څومره تاثیر لري او څنګه تاثیر لري
تاسو د ذوق خبره وکړه ډېر ښه شاعران دي پاغو مشاعرو کې چې عام خلک پکې ډېر وي، دوی د دې په ځای چې دغه هڅه وکړي چې هغه ذوق را لوړ کړي، دوی هغه ذوق ته ورټیټېږي. یعنی کېدای شي شعر ووایي، کېدای شي ډېرې ساده خبرې وکړي دې لپاره چې داد واخلي.
نو دلته اوس شاعر پورې مړه لري که نه، که د هغه مقصد دا دی چې ما ته د ډېر وا وا وشي، ډېر ښه دي وشي، بیا ووایه او حد دې کړی دی او پته نشته څه سکن. نو بیا خو به هغه لازمه خبره ده تاسو چې ذکر وکړو، دغه لار به اختیار شي، شعر به ووایي یا چې سوت تاسو وایي داسې شعرونه به ووایي. خو که د شاعر مطلب دا دی چې نه، ما ته که څوک وا وا کوي، که وا وا نه کوي، که ډېر ښه وایي، که ډېر ښه نه وایي، زما هدف دا دی زه به دا خپله شاعري وایم چې په هغې کې زما هدف د وا وا حاصلول نه دي، بلکې یو ډېر لوی پیغام لیږدول دي، یو ډېره لوی ذهني بیدارۍ په موخه زه شعر وایم، یوې لوی رڼایي ته زه لار پرانیم. نو بیا هغه پکار نه، دغه پکار ده چې خپل شعر ووایي. او کله کله داسې په ولسي مشاعرو کې کېږي، خیر د سړی د لکه ډېره طبه د ځوانانو مو کې دغه دې مو کې، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار، ځکه چې که داسې یکدم مونږ اوس دغه شو ډېر زیات سنجیده شو کنه، نو دا ځوانان خو په دې عمر کې سنجیدګۍ ته ډېر زیات مایل نه دي. زمون خو موخه دا هم ده چې څومره دا ځوانان را نږدې شي مونږ پورې، څومره دوی ته خپله خبره، نو خیر ده که د هغې د طبیعت دپاره دغه دپاره داسې شعرونه وویلی شي چې هغوی پرې خوشحالي، هېڅ دغه نشته، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار.
د شعر ځینې داسې خاصې تجربې چې تاسو فکر کوئ که شاعر هغه ته متوجه شي هغه شعر ښه کولی شي، ښکلی کولی شي، خوږولی شي، هغه خاصې تجربې ستاسو څه دي؟
یو خو ظاهره خبره ده چې مطالعه، اوس سړی لکه دوه درې ژبې ورځي، هغه په دوه درو ژبو کې مطالعه کړي، نو د ډېرو خلکو تجربو نه به هغه په خپله مې استفاده کړي، ځکه چې دغه شاعران چې د لوستي دي، دغه ادیبان چې د لوستي دي، دا خو هم د ژوند ډېرو تجربو نه تېر شوي دي کنه، او د رنګارنګ تجربو نه تېر شوي. دا سړی د هغه خلکو د ټولو تجربو نه خبر هم شو، هغه یې حسم کړي او هغه خپل داخل کې وامغږلي. اوس د دې نه پس چې دی کله خپله تجربه بیانوي، کنه د ده تجربه به ډېره کره تجربه، ځکه د هغه تجربات حس کړي دي، د هغه تجربات پلار دا خلکو سره سفر کړي، د دې چې کله خپل تجربه بیان، نو دا به دا تجربه به چې کومه وي، دا به ډېره کره تجربه، دا به یوه خامه تجربه، یا سې د تجربې په نوم به اوس نه، دا به حقیقت کې تجربه، او خپلې تجربې بیانول د دې دپاره بیا هم هغه هنري ریاضت غواړي. مونږ ټول په امروزه ژوند کې د څومره تجربو نه تېرېږي، په یو ورځ کې، په یو شپه کې، په سلري ساعته کې مونږ د څومره تجربو نه تېرېږي. دا تجربې خیم وي، خام وي، خراب وي، خوږې وي، ترخې وي، خو په بیانولو خو مونږ هغه رنګ قادر نه یو کنه. شعر هر سړی دې راشي خپلې تجربې دې بیان، دې ته بیا د هنر ضرورت دی. ټولو نه غټه خبره دا ده چې مونږ مطالعه خپل ادب هم ولولو، چې وسم رسي نور ادب هم ولولو. که چېرې مونږ شعر ته ادب ته ژمن خلک یو، نو دا بیا زمونږ کار دی چې داسې په هوا کې دا دغه نه تجربې بیانې دی شي او نه شعر لیکلی شي او نه ادب. او اصل کې دا شعر و ادب دی، سو دا خو هم دغه خپلې تجربې بیانول دي کنه. هغه شاعر لودیانوي وایي چې دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. دا شاعر لودیانوي ډېر ښه شاعر دی د اردو. هغه وایي چې دنیا د حوادثو او تجرباتو په شکل کې چې ما ته سره کړي او ما غزه واپس کوم.
خبرې به ستاسو د شعر په خوږو پای ته ورسو.
خپل ځان ته نارې وهم، ولې وهم بند دروازې وهم، ولې وهم شپه ده او خالی خالی مې ذهن دې لګیایم، شپه ده او خالی خالی مې ذهن دې لګیایم، لاس پای نه وهم، ولی وهم.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې.
ستاسو هم ډیره زیاته مننه، ستاسو د ټولو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه. ستاسو په دې د کړاوم چې وکړو دلته راغی، د دې دپاره هم منندوی یم. او بل زه چې راغلی یم کابل ته، جلال آباد ته، چې دا څومره خلکو زه نازولی یم، څومره عزت یې ما ته راکړی دی، څومره درناوی ما ته راکړی دی، څومره خپل ولی ما سره ښودلی ده، څومره ولی ما سره ښودلی ده، د دې ټولو که هر څومره مننه خو کېدی هم نه شي، خو بیا هغه رسمن به ووایم چې دې ټولو زه ډېر زیات منندوی یم. او خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سوله ییز سفرونه، دغه د مینې سفرونه، دغه د ورورولۍ سفرونه هم دغسې دوام ولري. ډېره مننه.
د غزنی ولایت یو ځوان رفیع الله رسولی وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انځورګري کوي. رسولی په دې باور دی چې انځورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچارو، بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي. نورحال په راپور کې.
نومی رفیع الله رسولی دی، غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. لانزورګری هنر سره می لوړکوال ډیره مینه و.
شاغلی رسولی درویست کلن او د هرات په هنتون د شکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصول دی. رسولی په خپل انزورګر دی. دی وای انزورګری د شوونځي له وخت خوشی ده، خو له 2013 کال را وروسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
شاغلی رسولی زیاتوی ډیرای وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري. په دې معنا چې نړیوال څه ډول انزورګری کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګری په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وای هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموته انځورګر او شاعر و مان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوان او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. دا نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. دا وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښیږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دا ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انځورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګری هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپل ټولنې حالات، د خپل ټولنې ناخوالي او د خپل ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و مانیازی هم په دې نظر دی چې انځورګری د شعر پر رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګری کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
یوشتمه پیړی او د ژبو پایښت د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد ایمل خمر کتاب دی چې په یوشتمه پیړی کې د ژبو په ارزښت، پایښت، خطرونو او لمرګه د ژبو په ژغورلو بحث کړی. دا کتاب په اړه مو له استاد خمر سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. خمر صاحب، یو اشتما پیړی او د ژبو پایښت ستاسو کتاب نوم دی. لومړی که د دغه کتاب په اړه راته ووایه چې په کومو مسایلو بحث پکې شوی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. یوویشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت، په یوویشتمه پیړۍ کې د ژبو د ارزښت او پایښت او د دوی د ژغورنې د لارو چارو په اړه خبرې پکې شوې دي، او په عین حال کې د ژبو د خوندیتوب اهمیت او ارزښت پکې بیان شوی دی، په ملي کچه هم په نړیواله کچه د ټولو خلکو ولسونو او انسانانو مسؤلیتونو ته اشاره پکې شوې ده چې دوی د ژبو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه لري. حکومتونه، سیاسي جریانونه د ژبو د ژغورنې او ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه باید ترسره کړي. په عین حال کې د ځینو هغو ژبو مثالونه وړاندې شوي دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخ وي، یا یې دغه خطرونه ډېر شوي وو بیا راکم کړل شول، او ځینې دغسې لارې چارې دوی وکارولې چې دوی خپلې ژبې له مرګ را وژغورلې. په عین حال کې په نړیوالتوب باندې هم بحث شوی دی، او دا ویل شوي دي چې نړیوالتوب ژبو ته څومره ګټه رسولې ده یا یې رسوي، او څومره ګواښونه ورته پېښولی شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې کتاب کې راغلي دي.
تاسو د کتاب په یو برخه کې په دې بحث کړی چې څنګه په یو ویشتمه پیړۍ کې ژبه پیدلی شي، ولې ژبه او د ژبې ساتنه مهمه ده؟
موږ د ژبې ساتنه د څو اړخونو مهمه بولو. یوازې دا ده چې ژبه ټولنیزه پدیده ده، یوه لویه دنده دا ده چې ژبه زموږ ټولنیز ارتباطات او اړیکې جوړوي، او ژبې به بیلابیلې ټولنې سره نښلوي، سره یو ځای کوي به، او د دې ترمنځ به د ارتباط وسیله ګرځي. او دغه دنده دومره مهمه هم ده او دومره خلکو ته مهمه شوې هم ده چې حتی د ژبې د نورې دندې د خلکو هیرې شوې دي او په همدې ډېر تمرکز کړی دی. نو یوه تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې که موږ ژبه ساتلې وي، زموږ ټولنیزې اړیکې به هم که په هره ټولنه کې وي، که په هره انساني ټولنه کې وي، دا به ډېرې غښتلې او قوي وي. د ژبه یوه بله دنده چې ژبهان یادوي دا ده چې ژبه د تفکر او فکر خپرولو وسیله هم ده. هم به خپل فکر پکې تولیدولی شي او هم به تر نورو فکر رسولی شي، چې دا هم تر دغه لومړۍ طریقې اهمیت کم نه ده. د دې لپاره چې موږ خپله فکری پانګه ولرو، یا د نورو انسانانو، د نورو ټولنو، یا د نورو ولسونو له فکری پانګې ګټه واخلو، باید د ژبې ساتنې ته ډېر کار ووایو او اهمیت ورکړو. دریمه دنده چې ژبپوهانو یاده کړې ده دا ده چې ژبه د هنري کولو او هنر ته د فکرونو او د لیوالتیاو د ورداخلولو یو وسیله ده. مطلب دا ده چې زموږ انساني افکار په هنري بڼه هم چې موږ ته رسي، دغه اسانتیا هم ژبه پېښوي. دغه تر ټولو هغه مهمې درې دندې دي چې دا خپله دغه دندې هم موږ ته د ژبې د ساتنې او اهمیت هم را په ګوته کوي.
تاسو په کتاب کې په هغو ګواښونو هم خبرې کړې دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژبې ورسره مخ دي، او کېدای شي هغه د ډېرو ژبو د مرګ یا د کمزوري کېدو سبب شي. دغه ګواښونه کوم دي چې د ژبو لپاره یې لوی خطر ګڼلی شو؟
یوویشتمه پیړۍ له ګڼو ګواښونو سره راغلې ده، او په عین حال کې ویلی شو چې د ګڼو ګټو او مهمو تحولاتو بدلونونو سره هم راغلې ده. اول خو مهمه دا ده چې موږ د یوویشتمې پیړۍ له دغو خطرونو او ګواښونو نه ځانونه وساتو او له ګټو یې ګټه واخلو. یو دا دی چې ورځ تر بلې هڅه کیږي چې د خلکو ترمنځ، چې یا د ټوله کې د نړۍ د انسانانو ترمنځ چې ګڼ شمېر ژبې کاریږي، په دغو ژبو کې ځینې داسې ژبې هم شته چې وړې ژبې دي، کوچنۍ ژبې دي، یا د کارولو هغه ساحه کوچنۍ ده. نو یوه هڅه دا ده چې هغه زورورې ژبې یا ډېرې غښتلې او سترې ژبې، دغه کوچنۍ ژبې په ځان کې مدغم کړي او دوی له منځه یوسي. نو د ژبو هغه استعمار ډېر قوي شوی دی په دې پیړۍ کې چې دا ټولو ژبو ته یو خطر دی. بله خبره دا ده چې نړیوال سیاستونه هم د نړیوالتوب په هغه جامه سنبالیږي، یا په دغه رنګ ډیزاینیږي، او په همدغه سیستم کې ورځ تر بلې عیاریږي. چې دا خپل هم ژبو ته مستقیم خطر پیښ کړی دی. مطلب دا دی چې هڅه دا کیږي چې په ټوله کې نړیوال یا نړیوال سیستمونه، نړیوال اقتصادي، سیاسي او فرهنګي جریانونه تر ډیره په یوه ژبه شي، او که چیرې دغه کارونه په یوه ژبه کیږي یا دغه جریانونه یوې ژبې ته مور شاملیږي، نو طبیعي ده چې ځینې هغه ژبې چې د کارولو ساحه یې کوچنۍ ده، ویونکي لږ دي، او په دغه ژبه باندې فرضاً ډېر علمي پانګه نه تولیدیږي، نو طبیعي ده چې په هغه زورورو ځواکمنو ژبو کې به دغه ژبې ور مدغم کیږي او دا خپله بیا د دوی د له منځه تلو سبب ګرځي. نور په یوویشتمه پیړۍ کې فرهنګي هجوم او تړکونه هم ډېر شوي دي چې دا هم مستقیماً په ژبه باندې اغیز کوي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پانګوالۍ نظام یا په اقتصادي لحاظ د کپیټالیزم سیستم ډیر پیاوړی دی، او دا خپله د دې باعث کیږي چې ژبو ته له اقتصادي دریتې نه هم سر وښکاره شي. نو هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ دوی ګټورې دي، په اقتصادي لحاظ د انسانانو لپاره اسانتیاوې برابرولی شي، ممکن په دغه پیړۍ کې تر یوه حده وچلیږي، او هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ په دوی باندې ډیر حساب نه کیږي شاید د یوویشتمې پیړۍ له ګواښونو سره مخ شي. نو په ټوله کې دغه ګواښونه دي چې هره ژبه د نړۍ هر ژبه ورسره مخ ده، او دغه ګواښونه دوی ته متوجه دي.
تاسو د نړیوالتوب یادونه وکړه چې د ځینو ژبو په خیر نه دی، خو کیدای شي د ژبو لپاره ښه هم وي. مثال په اوس وخت کې کیدای شي یو څوک ژبه په اسانه زده کړي، یعنی په پخوا زمانو کې په دوی ژبې زده کول ډېر سخت و. اوس یو خو دنیا خلک یو کلی بولي، خلک په ډیرو مواردو کې سره نږدې شوي دي، د ټکنالوژۍ دور دی. نو دغه دوار خونه نړیوالتوب او ټکنالوژي څنګه کوای شي د یوې ژبې لپاره سره مرسته وکړي؟ یعنی نه دا چې دوی د دې سبب شي چې ځینې ژبې ومري.
ما مخکې یادونه وکړه چې نړیوالتوب هم ګټې لري او هم زیانونه لري. ګټې دا دي لکه تا چې یادونه وکړه چې په دې پیړۍ کې نړیوالتوب له ټکنالوژۍ سره مل راغلی دی، له ډېرو سترو علمي تحولاتو بدلونونو سره مل راغلی دی، او ډېر نور مثبت بدلونونو سره مل دغه پیړۍ راغلی دی یا دغه نړیوالتوب تر موږ رارسېدلی دی. که چیرې د یو ملت خلک خپله ژبه په ټکنالوژۍ سنبالوي، علمی تولید پرې کوي، علم پرې تولیدوي په خپله ژبه، چې دا په ټوله کې د نړیوالتوب هغه خصوصیات دي، او په عین حال کې خپله ژبه داسې جوړوي او دغسې کار ورته کوي چې د خلکو اقتصادي ورځ هم ورخه کړي، یا په اقتصادي لحاظ هم خلکو ته یوه ژبه ګټوره تمامه شي، یا لږ تر لږه ژبه د دې لامل شي چې دوی ته یوه ګوله ډوډۍ پکې پیدا شي، نو بیا خو طبیعي ده چې د دوی ژبه به هم ورسره ارزښتمنه کیږي، او هم به یې ورسره پایښت او بقا تضمینیږي.
ځینې وخت داسې فکر کیږي چې د یوې ژبې په محوه کولو سره بله ژبه کیدای شي وده وکړي، خو څنګه کیدای شي چې ژبې د یو بل تر څنګ وده وکړي او داسې کار ورته وشي چې په هغو کې تعصب نه وي، یا دغه سوچ او فکر نه وي چې دغه ژبه دې نه وي او زما ژبه دې وي، یا دا ژبه دې محوه شي تر څو زما ژبه وده وکړي؟
په یوویشتمه پیړۍ کې هڅه باید دا وشي، او دا باید یو لومړیتوب د ټول نړیوال لپاره او د هر ملت د وګړو لپاره. که د دوی په جغرافیه کې هر څومره ژبې هم وي او فعالې وي، باید ژبو ته یوازې د انساني هویتونو په نوم درنښت ولري، او هر ژبې ته باید دا ارزښت ورکړل شي چې هغه لږ تر لږه ژوند ولري، پایښت ولري او کار ورته وشي. فرضاً دا ډیره یعنی یوه ناانډوله او بې انصافه خبره ده چې ته د خپلې ژبې پرمختګ لیدلی شي، زغملی شي، ورته خوشحالېدلی شي، خو د بلې ژبې بیا پرمختګ او ښېګڼې نشي زغملی. په داسې حال کې چې د یو بلې ژبې پرمختګ او یو بلې ژبې ته کار کول هیڅکله ستا ژبې ته نه ګواښ دی او نه ګواښ پېښولی شي. مطلب دا دی چې ژبې که څه هم یوه مشخصه جغرافیه یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده، انساني او بشري ګډ مال دی. نو زه به دا خبره د مشهور ژبپو ایزرا پاونډ له خبرې درته واضح کړم. هغه وایي چې هیڅ یوه ژبه، هیڅ بشري ژبه نشي کولای چې ټول انساني درکات په ځان کې خوندي کړي. هغه کډې زورور ژبه هم وي او کډې کمزوري ژبه هم وي، نو د دې نه ښکاریږي چې بشري هویت یا بشري تفکر ساتنه د هر ژبې کار دی، هغه که زورور ده او که کمزوري ژبه ده.
په یوویشتمه پیړۍ کې په هغو ګواښونو خبرې وشوې چې ژبې ورسره مخ دي، خو د دغو ګواښونو له موجودیت سره سره په یوویشتمه پیړۍ کې لومړیتوبونه او اړتیاوې څه دي چې یوه ژبه ځان پکې ساتلی شي؟
اول خدا چې په رسمي چوکاټ کې دوی ته بودیجه باید ځانګړې وي، حکومتونه باید د دوی د ساتنې او د ژغورنې لپاره ځانګړې بودیجه ولري او بودیجه ورته ځانګړې کړي او کار ورته وکړي. بله خبر دا ده چې یوویشتمه پیړۍ کې تر ټولو مهمه ساتنه د ژبو دا ده چې په ټیکنالوژۍ کې باید ژبې ډېرې فعال شي، ځکه موږ په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې ژبې څومره هم ډېرې وکاروو او څومره هم هلته کارول ډېر کړو، که هر ژبه وي نو دا به ټولو نړیوالو ته لاسرسی آسان وي او ټول نړیوالو ته برسېدلی وي، او دا هم د ژبو د ساتنې یوه ستره برخه ده او ستر اړخ دی چې په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې زموږ ژبه خوندي وي او هلته یې د کارولو ونډه او فیصدي ډېره وي. بله تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې باید ژبه د هرې اړتیا لپاره ځواب ویونکې وي، او زموږ تقریبا هر اړتیا زمون خپل ژبه باید تر سره شي، که هغه فرضاً اقتصادي اړیکې او اقتصادي سیستمونه دي، که هغه علمي تولید ده او د علم پراختیا ده، باید هر ملت خپل ژبه علمي تولید ولري، او که هغه نورې سیاسي اړیکې او فرهنګي اړیکې دي، باید زموږ خپله ژبه هلته ډېر رول پکې ولري او په خپله ژبه دا کارونه باید سنبال شي. سره له دې چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځینې ژبې داسې دي چې ډېرې ځواکمنې دي او ډېر په ځواک سره روانې دي. انګلیسي ژبه ډېره په لویه کچه په د پرمختګ په حال کې ده، او بدلون د ډېرو نویو بدلونونو سره او په ډېره ځواکمنه بڼه یوویشتمه پیړۍ ته رسېدلې ده، نو ځکه چې په انګلیسي ژبه هر ډول مواد تولیدېدلی شي، که هغه اقتصادي موارد دي، که علمي موارد دي، که په فرهنګي اړیکو کې ده، که په سیاسي او که په بین المللي توګه د ارتباطاتو خبره کېږي، نو هلته به انګلیسي ژبه حتما مطرح وي او هلته به موجوده وي.
که په افغانستان کې د ژبو په اړه خبرې کوو، نو دلته هم ډېرې ژبې شته دي. دغه ژبې د یوویشتمې پیړۍ په آینه کې تاسو څنګه ګورئ؟ یعنې څومره د پایښت امکان شته او څومره له خطر سره مخ دي دا ژبې؟
په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرمول ژبپوهانو وړاندې کړی دی، یو اټکل دا کړی دی چې هغه ژبې به د مرګ له خطر نه ژغورل شوي وي چې اول دا چې میلیونی وګړي ویونکي ولري. فرضاً دوی وایي چې که کومه ژبه یو میلیون نه زیات وګړي پرې خبرې وکړي، کېدای شي د دې ژبې تر پایه پورې ونه مري. دویمه خبر دا ده چې هغه ژبې به د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي چې هغه په یو ملک کې یا په یو هیواد کې رسمي حیثیت لري او رسمي ژبه وي. د یو ژبې رسمي کېدل هم د دې چانس موږ ته په لاس راکوي چې لږ تر لږه د دې پیړۍ تر پایه پورې یوه ژبه ژوند وکړي او پاتې شي. درېیمه خبره پکې دا ده چې په هغو ژبو چې علم تولیدیږي، په ټیکنالوژۍ کې ډېرې کارول کېږي او لږ تر لږه د انسانانو ورځنۍ اړتیاوې ترسره کوي او د دوی لپاره په دغه ژبو باندې اسانتیاوې رامنځته کېږي، نو د دې لامل ګرځي چې ژبه یې په یوویشتمه پیړۍ کې خوندي پاتې شي او ژوند وکړي. په افغانستان کې هم مونږ د خپلو ژبو، که هغه هره ژبه ده، که لویې ژبې دي، که وړې ژبې دي، که رسمي دي او که نارسمي ژبې دي، د دوی په اړه لنډ نظر څرګندوو، نو ویلی شو چې دوی ته هم پکار دی د دې لپاره چې وژغورل شي او ساتنه یې وشي، نو د هرې ژبې ویونکي باید هڅه وکړي چې په خپله ژبه باید علمي مواد تولید کړي، په ټیکنالوژۍ کې وکاروي خپلې ژبې، او په خپلو ژبو باندې افکار تولید کړي، لږ تر لږه په رسمي چوکاټ کې دغسې یو دریز ورته ترلاسه کړي چې د دوی د ژبو د ساتنې او د پرمختګ لامل وګرځي. مثلا په افغانستان کې موږ دوه ژبې رسمي لرو چې پښتو او دری ده. پښتو او دری تر نورو ژبو څه نا څه په ښه وضعیت کې دي په افغانستان کې، خو ځینې نورې ژبې دي چې هغه ورځ تر بلې له پامه غورځي په رسمي دریز کې، یا په رسمي توګه دوی ته ډېر پام نه کېږي، کار نه ورته کېږي، او په عین حال کې د دغو ژبو ویونکي هم ورست تر بلې د خپل ژبې اهمیت ورته کمیږي، نو دا بل اخر د دې لامل ګرځي لبد مرغه چې مونږ خپل ژبې له لاس ورکړو، ځکه چې یوشتمه پیړۍ ډیر جدي ګواخی ده چې دا هم د ژبهانو خبره ده. دوی وایي چې د دې پیړۍ په جریان کې به یا د دې پیړۍ تر پای پورې به نږدې د نړۍ د شپږو زرو یا څه باندې شپږو زرو ژبو نه 3000 ژبې له منځه لاړې شي، چې دا په ټوله کې بشري هویت او فرهنګ ته یا بشري تنوع ته ډیر ستر ګواښ دی. او دا لړۍ دومره تیزه هم روانه ده چې نږدې په هرو دو اونۍ کې په نړۍ کې یوه ژبه له منځه ځي. نو که دغسې د ژبه په وړاندې مونږ بېغوري کوو، مونږ بېغوره پاتې کیږو، کیدای شي دغه لړۍ زمونږ تر ژبو هم راورسیږي او هغه ژبې چې په حکومتي کچه په دولتي کچه کار نه ورته کیږي او له پامه غورځي او غورځول کیږي، نو کیدای شي د دې پیړۍ په جریان کې له منځه هم لاړ شي.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې د خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونه ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.